یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمی دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړ یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوی دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وای دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوی. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیره شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو دوی د حمله په شا وتبه وشوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړ یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار او کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوو. د دغه کمپاین ځانګړنه له نورو دا ده چې دلته د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګوزړ نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مجغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوه اړوند میزان وپاڼي راپور ورکړي چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پرلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. دغه ټاکنی پرون یک شنبه تر سره سوی چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنی جګړه کې تر اوسه څباندې 400,000 کسان وجل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېری جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ترامپ خبرو ته په خبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړ توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
له پیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په جواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لیست د ستونزه حل کولای شي.
کچیر بدیل لیست وي دولت آماده دي چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هغه څخه کېدلای شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر سرګندونه چې وایي افغان مشران باید د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنون کې سره په مرکه کې چیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه لمنځه تللی دي؟
چیرته دغه دوه ګونی سیاست او دوه ګونی فکرونه دلته او دوه ګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وایي، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وي رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لارې یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملاړو وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمون اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون دی ویلامې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسون په یاد اعلامیا کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوسی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان ماتوای دوی لا هم په خپل دریز ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې وازې ورته د بدیل لیست سپارل کېدای سي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی سي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 5000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي، خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې د 5000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی سره دسته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریز کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 5000 زندانیان آزاد کړي. د تېرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1400 زندانیان آزاد کړي دي. دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوی وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوی ده. بلې تاکل شوی.
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشي کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر پر افغان مشرانو غږ کړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینا د مرکې په پیل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته څه چې خپله د امریکې په مجموع کې امریکی هیواد ته په کار ول چې د پخوا څخه یې دغه موضوع ته حالت دې ته نوی پریښی چې خنډونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خنډونه په نحوې خپله د امریکې سستی هم وه چې هغه څه چې په کار و چې باید کار یې کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وی نه کړ چې بالاخره له دغسې یو حالت سره اوس موږ مخ شوي یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یوې حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نغښتل چې د بندیان خوشي شي چې بالاخره د دوه عمره نور ستونزو لامل سو، او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره تر سره شي او متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي، او د دسي حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولي.
بله، او احمد زای سپاره ختنې چې د افغان حکومت څخه ول پکار
کندهار دی طالبانو ته پړاو ډیر حساس سوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو، نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کر خو تیر شو، انس حقانی خوشي کې، خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو 200 طالبانو کې دوی پخه بند کړي ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړي دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډیره پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلی. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړ، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کار وکړي، د هغه په منځ کې دغه سي کړی دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین آزادۍ رادیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله ل دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري مسولینو مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي و چې ل خواني ډیر زیانمن شوی حالت راوتلی، خو د کورونا وایروس سیوري له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزادۍ رادیو ته ویل دغه کاري فرصتونه د بنولۍ او مالدارۍ پروګرام له لوري برابر شوي دي. نوموړي ویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاروي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده، او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واویا افغاني، یو اروپا یورو شپږتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغاني، زر ایراني تومان څلور افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغاني.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو دری ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه سره ده. نوری صاحب، کلمړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړي.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له پنځو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو نوې پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله من دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. د پاکستان د پولیو د ناروغي د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکل سه پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاوري ورکه کړی، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نشو بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال ته جنوري لمیاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 85 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین د غرض بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دا ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړي ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځې و د سبولیا وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي. ډېر ځلي په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلي واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. نن د جولای شلمه د شطرنج نړیوال ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوې، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللی. رښتیا هم دا دی چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلا بیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دیوای دا کلمه د نصر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. د غلو بچی د دوو کسانو لوري د لرګي په تخته تر سره کیږي، 22 مهرې یا دانی لري چې اوس مهال په افغانستان کې زیات شمیر مینوالو لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
دوی افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید د بندیانو د خوشې کېدو پروسه چټک کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کیږي. که بندیان خوشې نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق لوګر نلی کې خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغانی خبرې پیل کړي تر څو مو هیواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ نلی کې په افغانستان کې نور هیوادونه نه غواړي چې سوله راشي. په جنگ کې د هر هیواد ګټې دي، که حکومت کې کسان مړ کېږي هم افغانان دي او که طالبان مړ کېږي هم افغانان دي. د خارجي هیوادونو یې څه. شفی جان زدران له خوست نلی کې له نادر شاکوټ ولسوالۍ نلی کې که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نلی کې طالبان دي له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته ویل چې د شنوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل شوي او 3 پکښ ټپیان شوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یو پخوانی پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونه بحث په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه دی. د خبرونه الیاس دای له هلمند نه چمتو کړی ده. 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسی تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 19مې هغه تړون وروسته چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبانو او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 میاشت په سنگین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول 20 ملکي کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یو پلاوي د پلټونو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق واکمن د هلمند بشر د کونو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تشرح لا سویم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه سوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسولیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یو خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بېګنا کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو، په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوه چاودنې شوي دي، نو د دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې دې پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو لخوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښه رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو لخوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې د موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو، بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وای حت وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و او خپله په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي، د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم، ستاسو معلومات څه شي؟ او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې، ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي دي، په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم دا ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي، ولې دا وروستۍ څو نه سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې. او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي، دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو انونه لګېدلي دي چې یو یې د منډي یا پستلات د میرله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی چې خلکو پستلا غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیوانات د مهارولو دپاره. بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي، البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي. بالاخره زموږ معلومات دا شي اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه قانونونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پراچوي، یو وایي چې عوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانونونه د کومې خوا راغلي دي او کتر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلور دو 2 مليوات وس دانه معلومه چې دا اوانون دی که تغندی دی یا کمبل منفجرات تو کی دی خو دسی په اصطلاح مرمی دی چې د هوا د لار راغلی دی یعنی داخل زمینی منفجرات تو کی نه دی چاودلی نو هلته موږ دسې تحقیقاتی ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونو موږ تل او د سهار له سیمې له تریولسو بجو پورې ځای ځای اوانونو موږ تل چې که چیرې اول اوان په میله بازار کې موږ ته وای نو خدای نخواسته ډېره لویه پاجه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شو.
ډېره مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینونکي دي او ډېر بد خبرونه موږ ته سپدې ورستې کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زوام چې په افغانستان کې دغه ورستۍ تلفات سنگین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعیا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې وو پیښه نه ده سب سوي چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. اوس اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده. اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي. پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټي هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراعت کړي. او که چیرې مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نښه نشانې کشي دي یا هلته څوک ودرې چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وړون دی شی نه ویني.
ځواکمن صاحب، که زه هغه پلټون ته ولاړ سم وبخښئ چې تاسو څوړ کې وختم دا پلټون ویل دومره وخت نیسي سنګین که لری دی خو دواړه غاړې پلټون ته چمتو وي. طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه او حکومت هم ورکړه مګر بیا هم د پلټونو دادی اوس دوی او تی درې او تی وزول
ډیره بعده پیښه د سنگین و. یو شی موږ ډیر مایوس کړلو. تاسو ولې دل په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیو شم مثال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله ولې د خواشینۍ او پیغام نشر نه کوي؟ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړیو طالبانو به کړیو ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کیږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینونکې چې د سنگین پیښه کیږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه دستي اعلامیه ورکول کیږي په ناخبرۍ کې کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبان توانی ارګم ورکوي بیرته طالبان اعلامیه ورکوي او بیا غوښتنه کیږي چې راسي صحیح ده. د ټول نیوز خبریال نور خبریالان ورغلی و موضوع وڅېړل چې اوانونه و او په دې کې انما یو عادي ورګان نه دی چې هغه خبر نشري او پر چا باندې ویدا کوي. ایدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خود زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري که هدف مو نور شي؟
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه شته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو غشتلو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپل د مرکزی حکومت د هدایت ته چې خپل برخه کې هیئت هم ټاکلې دي ترڅو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په غځ کې بشپړ کی او واقعیت معلوم کی چې د چا د خاص خصوې دي یا د وسلوال مخالفین له خاص خصوې کې د حکومت له خاص خصوې او د هم هدایت مرکزی حکومت له خاص خصوې هغه کسان چې په دې کې پروګنل سي او یا هم ی خاصتن د چا د کار کړی وینو غو ته به کچیر د حکومت په چوکاټ کې جزا پور کول کې جنو بنان په دې باندې کار کړی او واقعي به طرفه او په دقیق ډول باندې د موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده ترڅو چې دقیق معلومات وسی. او
څه فکر کوي لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه کړی څه ډول رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنی معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې راغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي. نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې یولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې زیاتې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د وډو لخوا څخاوان لګېدلی او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخاوان لګېدلی او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار شوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب واړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوی وای چې مثال مشکلی رساتونو کې کومانداخ نه دی کړی او کچې انداخ کو د ټول شریکیږي کوردینه کېږي وسلغه څخه د اقدام تر سره کېږي. نو بیان د ټولو معلومات د مدي نظر په اساس باندې د داو د غشتنو بل اخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او هر ټاکل سوی هغه خپل اجرات کوي.
ډیر مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکی کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډیره مهمه ده چې دواړې غاړې د جنگ شکیل غاړې باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو پر رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یوالې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دغه شان چې تاسو ویل مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو نه استفاده، د کلینیکونو روغتونونو امبولانسونو نه استفاده په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د وانونو د ړندو وانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دي. څنګه خلاف عمل دي؟ مثلا کچېری د سپکې وسلې پیر کیږي نو مقابل جهت تم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایي کې دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیق کیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي، هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نشي کولی ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکی ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنگ کې استعمال شوي دي متاسفانه.
ځواکمن صاحب که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دی چې د جګړې دوار غړیو پر بل باندې داوی کوي کوم طرف ډیر پام نه کړی دی شته د ملکی کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سر غنیت کتل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شیز ما سبات سو دای سب غدا او چې د آیات موضوع ګوري تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ولس سره د شریک سیوی ک شریک سیوی تاسو شیدان په کوم فایل سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ دغلاوي کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ور کړی هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وای چې دایس فایده نه کوي کني فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبر اعلان بم بوزو تقریبا یو ونی کې دغه فایل مش ټول د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی بیا دی ک د شته حکومت ژوند دي چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دي چې غلې دا غلاسه د خلاصون د پاره دی عام ولس عام وګړي دا وادي حکومت ته دی وکړ طالبان د مسولیت واخې په غاړه باندې حکومت هم واخې ور د سیاحت د کولی اردو ته دا لیواچ د دلیل یوالاند کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غزا فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي د ست دا فایل معلومیږي
د کولر دکمندان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته سیاحت بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکي هم داخله نو بیا دا د ست فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوي هر څه پیښ سوي دی هغه خپل پر پټ سوي
مخکې پښتنه ماده و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلپاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې باندې دي کا دواړه د ملکی وګړو ژوند ته فهم لرنه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي او چا په مینو کې وجل چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پام لرنه نه کړي نه او اصول مراد کړي دي زوامه چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوريان ور کړی دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي هغه د کالی او شانې پاتې سی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي زه وایم چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېش کلنې جګړې د ایسب افغانستان زفل دي د خدای په لیاز موږ ورته وایي د قران په لیاز د دې ملت په لیاز چې نور سول وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نورور د پاکستان او ایران سره جنگیږي چې موږ جهاد روا کو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور په طالب کې دی یو ورور په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنص ورکواله چې یو مسلمان یو به کافر دواړه د یو پلار ځمند نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمړي توپ لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سولې
ځواکمن سپ ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زي د هلار چشته کدا بحث جب مندي کوم د هلار څه د څه پښنه د وې تاسو د لپاره چې ملکی مرکز جوړ مخونه ولسی
د هلار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېره د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي کچېره د حکومت د مخالفین د خوا څخه داسې عمل تر سره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرکز شوبلي باید کړي هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامی عملیات کې دغه سي ستونزې پیښیږي ملکی مرکز شوبلو پیښیږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات شي او هر احد چې داسې پیښته لپاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه به طرف وي تر څو کولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین شي او بل اخره پر اټون کې دغه ستونزو مخ ونیسي بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټول ستونزې رامنځته کړې دي ړانده مینونه ړانده وانونه بل اخره
دغه ملکی مرکزبله چې را مسته کړی ده او دواړه غاړې د جنگ شکیل غاړې باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر زوک، تاسو په خیر کې څه پکوي؟
بیا هم پورسه کې موږ ته یادونه کوو چې افغان حکومت نړیوال قوانین ته ژمن دی او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په هغه سیمو کې چې یا د دشمن تاروکات وي او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسؤلیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات دغه سیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه دې مساعدې.
له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکړم هغه دا ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شېبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکي مرکزو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې و. خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډېره مننه، او په نیال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک، له تاسو ټولو مننه کوم.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادي راډيو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استاد مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دوو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه